یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعته ده. نن جمعه ده، د وژی اسمبلی 19 د سپتمبر لسمه. د دې یو ساعته خبرونه په راپورونه کې ملګرو ملتونو اندېښنه شولې چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. که د افغانستان دولتي شتمنۍ خوشی نسی، د بشري بحران بیرسته. د پوهنتون یو استاد
روان ماشین او یو روان اداره لکار اول ویدل او پرځای باندې داس خلکو واک تر لاسه کی چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوې حکومت ټول شموله نه دی او له دې عمله اندېښمن دي. نور مسایل هم څېړو. د خبرونې په دویم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي. نوریاس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره له اوو میاشتو وروسته تلیفوني خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس تېره شپه د دې شورا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانس وویل
Millions of ordinary Afghans are in desperate need of help. Humanitarian aid.
ملیونونه عادی افغانان سخت بشری مرسته ته اړتیا لري. بشری مرسته باید ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو له لوري برابر شي. باید لازم میکانیزمونه وسنجول شي چې د ملګرو ملتونو اداري او غیر حکومتي مؤسسې ضروري بشری مرسته برابر کړي. ټاکل شوی ده چې ملګری ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو د راټولولو لپاره د راتلونکې دوشنبې په ورځ د سویس په جنیوا کې یو کنفرانس جوړ کړي. ملګری ملتونه هیله مند چې په دې کنفرانس کې به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره لازمي ژمنې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. قریشی نن په یو بیان کې وویل چې سره له دې چې د پاکستان منابع محدود دي، خو له دې سره سره یو ورځ مخکې پر خوراکي موادو او درملو باري والو تک کابل ته لاړه. هغه زیاته کړه چې نورې مرستې به د ځمکې له لارې افغانستان ته واستول شي. ښاغلی قریشی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د هسپانیا د بهرنیو چارو د وزیر خوزي مانوئل البرس تر سفر مخکې په اسلام آباد کې وکړه. ټاکل شوی چې نوموړی نن اسلام آباد ته ورسیږي او له ښاغلي قریشي سره وغږیږي. قریشي دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین به نه په سیمه او نه هم نړۍ کې د چا په ګټه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل نیولو وروسته د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه ایستلي دي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبر اعلان ته وویل
Also natürlich wollen wir auch in Afghanistan wieder eine Botschaft.
Albatta mushwaru che pa Kabul ki khpal safarat pranizu mushta pokarda che halta diplomatike astazi to bolru pa zangadi dawl pa de khatar che os da tolo germaniano simais personal aw pa khas dawl la khatar sara da bakham khafanano da istalo masuliyat
lo. Die Aufgaben zu erledigen, die wir da haben, deutsche Staatsbürger auszu
خغلی ماس د غرازو لخپل نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او لاغوی جلابه پریکړه ونکړي. د پاکستان د سن پولیس وایي په تیرو درې ورځو کې د صوبې له بیلابیلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون له ډیرشو زیات افغان کډوال نیولې دي. د سیند ګډ کی خار پوزی مشر عثمان عبدالله تیر مخام ازادي راډیو ته وویل چې نیول شو کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یوازې تذکرې لرلې. عبدالله زیاته کړه چې د افغان کډوالو پر ضد دوسیه ترتیب کړی او هیواد ته به بیرته استنوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستاني چارواکو پر اقدام اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړی دي. د تیرې میاشتې په نیمایي کې چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، له هغه مهال راهیسې زرګونه افغانان د سپین بولډک او چمن له لارې پاکستان ته د تګ هڅه کوي. د پاکستان نومي علي خبريال رحيم الله يوسفزاي پرون د وشپې تکلونو په عمر مړ شو. د هغه کورنۍ وای يوسفزاي لڅو میاشتو رئیس ناروغ او د نوموړي زوی ارشد يوسفزاي پر فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پلار د جنازې لمونځ نن په مردان کې کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رحيم الله يوسفزاي پر مړینه خپګان ښودلی. نوموړي پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د يوسفزاي لیکنې به پر تحقیق ولاړې وي. یوسف زیل 1999 کال رئیس د افغانستان په اړه خبرې لیکول او د بی بی سی په ګډون د پاکستان له یو شمیر ورسپانو سره کار کړی او نوموړی تر ناروغي مخکې په پیښور کې د انګلیزي ژبې دی نیوز ورسپانې مدیر و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دوو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبې په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. دا د روان کال د جنوري د میاشتې راهیسې له کله چې بایډن د ولسمشر په توګه لوړه کړې دوهم ځل دی چې نوموړی د چین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژۍ کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ دغه وایرس د خپرېدونکې دلتا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایډن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې دغو امریکایانو میاشتې وخت درلود چې ځانونه د کورونا وبا په وړاندې واکسین کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلې سي ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسېد. د خبرونه در راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. د برلاینز د امنیت شورا غړو ته ویل کړه د افغانستان زیرمه چې امریکا کنګل کړې ده په اوسني حالات کې افغانستان ته ور نه کړل سي، د دې هیواد خلک به له بې ساري بې وزلۍ او لوږې سره لاس او ګریوان سي. تفصیل له اسمت سروان.
ملګرو ملتو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدا به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي او میلیونونه نور افغانان به په بېوزلۍ او لوږې اخته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز نظم د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره یوې داسې لارې ته اړتیا ده چې پیسې ژر په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو له لوري ورڅخه ناسمه استفاده ونه شي. لاینز هم داراز وویل افغانستان ممکن څو نسل شاته ولاړ شي. دې زیاته کړه اقتصاد باید پریښودل شي چې څو میاشتې نور سا واخلي، طالبانو ته چانس ورکړل شي چې انعطاف وشي او دا ځل په رښتیا متفاوت چلند وکړي. په ځانګړي ډول د بشري حقونو، جنسیت او له تروریزم سره د مبارزې له اړخه. د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک د 10 میلیارد ډالر زیرمې ډیره برخه په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي چې په دې توګه لویدیځوالو ته یو کلیدي حرب په لاس ورکړي چې د طالبانو پر ضد د فشار لپاره وکاروي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې مالی سیستم ته د طالبانو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د طالبانو پر ضد بندیزونه نه نرموي. د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان ته د 340 میلیون ډالر بیړنۍ زیرمې د لاسرسي مخنی ولیده. امریکایي ډیپلوماټ جیفری ډی لورنس امنیت شورا ته وویل طالبان د نړیوالو له لوري د مشروعیت او ملاتړ هڅه کوي، خو د دوی پیغام ورته داده چې مشروعیت اخیستل کیږي نه بلکې ورکول کیږي. روسیه او چین د افغانستان د شتمنۍ د پریښودو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د چین مرستیال سفیر کینګ شوانګ وویل دا شتمنۍ د افغانستان ده او باید د افغانستان لپاره ورڅخه کار واخیستل شي، نه دا چې له هغې د ګواښ او فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي. د روان 2020 په پیل کې د افغانستان نیمایي نفوس یعنی تر 13 میلیونو ډیرو وګړو مرستې ته اړتیا لرله. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د پنځشنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې افغانستان به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې په نړۍ کې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت مشر د بورالاینز خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. داسې اندېښنې شته چې دا ستونزه به تر ډیره عام افغانان متاثر کړي. د پانتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په اقتصادي لحاظ د افغانستان سقوط به څومره کسان اغیزمن کړي.
زه فکر کوم له بده مرغه دغه وړاندوینه د ملګرو ملتونو دقیقه ده او فاجعه ډیره عمیقه ده، ځکه په افغانستان کې تحولات راغلل او روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل او پر ځای باندې دغه خلکو واک تر لاسه کی چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کې نه مسلکی کسان لري، نه روزل سوی کادرونه لري، نه تخنیکی پوهه خپل لري او دا ورتیا لري. د یو ملت اقتصادي وضعیت روان ساتل یا دغو اقتصادي ستونزو ته جواب ویل دا یو ورتیا، دا یو درایت، دا یو ژمنتیا ته اړتیا لري. دغه ورتیا او ژمنتیا او تخنیکی پوهه نه په خپل د ننه د افغانستان په اداره کې سته او نه نړیواله ټولنه دې ته زړه شکی چې دوی سره کار وکړي، ځکه چې هغه شرطونه چې نړیواله ټولنه د دوی سره د کار لپاره لري هغه تر اوسه پورې دوی پر ځای کړی نه دي او هغه ته جواب نه دی ویلي. نو له بده مرغه د افغانستان خلک به د دغه وضعیت څخه کړیږي او زما وړاندیز دا دی چې کولای شي ا دې اقل نړیواله ټولنه په دغه بحراني حالت کې خپل بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو تر یو ځای پورې د دغه فاجعې د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي.
د طالبانو د حکومت پر کابینه هم انتقادونه کیږي. لبیلابیلو اړخونو چې یو شزه هم پکې نسته یا هم مسلکی کسان نه دی غورسوي، نړۍ چې کله له افغانستان سره بشري یا مالی مرسته کوي په بدل کې شرطونه لري. کله نړیوالو مرستې بندیږي څه حالت به فکر کوي چې رامنځته شي؟
له بده مرغه اوسنۍ اداره اوس هم د شل کال مخکې رژیم چې په افغانستان کې درلودي په هغه باور ده او دی فکر کوي چې یو نظام او د یو نظام دسکا تخنیکی، علمی او په کارپو کادرونو ته ضرورت نه لري او واضح د دوی ځینې مشران د بیګل پټوګ باندې د لوړز د کړو وزیر وای چې دا کسان چې پر اوس پر دند ګمارل سوی دی د وزیرانو په توګه باندې د ټول د مدرسې طالبان دي او دوی کولای شي چې په دغه برخه کې کار وکي او خدمت وکي. جزه فکر کوم دا کاملا اشتباه ده او دا د فاجعې عمقتي او که په دغه برخه کې لسره غور ونسی زه فکر کوم چې موږ به یو منځوي حالت ته ولاړ شو او نړیواله ټولنه په هیڅ وجه باندې په دغه منول باندې د افغانستان سره اړیکو د ساتلو او دوام لپاره چمتو نه ده.
فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا وړتیا لري چې په اقتصادي او مالی لحاظ راغلي بحران مهار کړي؟
اقتصادي بحران حلول او اقتصادي ستونزو ته جواب ویل دا مسلکی په او درایت غواړي چې دا هغه څه دي چې په اوسنۍ اداره کې اصلا وجود نه لري او تر ټولو بعد دا ده چې دوی پر دغه اصل باندې باور نه لري. موږ تاسو د دوی د مشرانو او چارواکو څرګندونې ګورو چې ډېری تر ډېره پورې غیر مسؤلانه وي. نړیواله ټولنه په دغه برخه کې دوی متوجه نه کې اوس خوارته د افغانستان د خلکو د لاسه وتلې دي، هغوی نسي کولای چې مستقیما داخل اوسي چارو په سرنوشت ټاکلو کې او د چارو په پرمخ وړلو کې. نو زه فکر کوم چې فاجعه به ډېره نور هم مخته ولاړه سي او اقتصادي وضعیت به د اوس په پرتله باندې د هرې ورځې په تیرېدو سره نور هم خراب سي، ځکه چې موږ ګورو چې حداقل هغه لومړني اړتیاوې چې په ژوند کې د خلکو ستونزو ته جواب وایي هغه هم دی تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي پوره کړي. که دغه حالت دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم چوپه پاتې سي او میدان ټول همداسې دوی ته خوشی سي، زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به عام خلک به لاس په کار سي. او تاسو ګوري اوسې موږ ځینې سرکونه ګورو چې دی وخت په وخت مظاهرې کوي او د خپل نه رضایت اظهار کوي، چې دا به بیا یوې خواته په ګټه نه وي. نو اوسنی اداره، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک باید یو ځای کار وکړي او د دغه وضعیت د بدلون لپاره باید اقدامات وسي، او د دې ټولو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې اوس پراز کې دی او د نظام واګې په لاس کې نیولې دي.
ستاسو نظر څه دی چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟
د بحران د مهارول لپاره زما په نظر باندې معقوله لار دا ده چې نړیواله ټولنه باید د اوس لپاره حداقل خپلې بشري مرستې جاري وساتي، ځکه چې د دغه حالت قربانیان یوازې او یوازې عام خلک دي او تر ټولو زیات عام خلک متضرر کیږي او مخکې له مخکې متضرر شوي دي. د دې ترڅنګ چې دغه نوی حالت راغی او هیڅوک نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه کیږي او اقتصاد په ټپه ولاړ دی، اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي، موږ د وچکالۍ ستونزه درلودله. په اکثرو ولایتو کې خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي او د خلکو ځمکې، باغونه او پټي وچیږي یا وچ سوي دي، او دغه فاجعه او دغه مشکل ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او د سخت وچکالۍ اټکل سوی دی. د ځینو نړیوالو ادارو د وړاندوینو پر بنسټ باندې په افغانستان کې نو د دغه ټولو سره دغه نوې ناورین عمر اضافه سي او نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم د افغانستان خلک، عام خلک به ډیر متضرر سي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژند وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د طالبانو نوې حکومت ټول شموله نه دی او دوی له دې کبله اندیشمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لوري پر نوی رامستر شوی سرپرست حکومت نیوکی کړي او په وینا یې د کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شموله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي دا په حقیقت کې هغه څه نه منعکس کوي چې نړیوالې ټولنې تمه لرله. خو نوموړي همدارنګه د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې ځینې غړیو په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
د سرپرست حکومت په اړه زموږ خبرګون تاسو اوریدلی چې موږ د شمولیت نشتوالي د ځینو کسانو د مخینې په اړه چې دا مهال په دې کابینه کې شامل سي اندېښمن یو. دا په حقیقت کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پوره کوي.
خو هغه زیاته کړه چې امریکا به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال سعودي عربستان بیا هیله ښودلې چې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت راتګ به له دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرسته وکړي چې ثبات تامین او افراطیت له منځه ولاړ شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود پرته د دې چې د حکومت ولې لپاره د طالبانو د چلند په اړه جزئیات ورکړي، ویلي چې سعودي عربستان به د افغانانو د انتخاب ملاتړ وکړي. افغان طالبانو د سه‌شنبه په ورځ د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړیو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل. خو د نوي کابینې مشر مولا محمد حسن اخوند په خپل د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنۍ او چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی اف بی آی ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د کابینې لیست یې لیدلی او پام یې دی چې ټول طالبان او یا هم د دې ډلې نږدې کسان دي. د امریکا حکومت همداراز د طالبانو په کابینه کې د خزو نشټون ته هم اشاره کړې ده. خو د بهرنی چارو وزارت ویان نیت پرایس یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو خبرو ته نه بلکې د دوی عمل ته په کتو په قضاوت کېږي.
افغانستان راستون کې حکومت سره زموږ غاړي کې بد هغه ځوابونه پر بنسټ وي. کچېره د افغانستان حکومت زموږ او نړیوال ټولنې کلیدي او مهمو پښتنو ته ځواب ورکړي.
که څه هم طالب چارواکو د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې بیا بیا شمنه کړې و چې ټول شموله حکومت به جوړوي، خو په هغه لیست کې چې سه شنبه د طالبانو لخوا اعلان شو د نوي حکومت ټول غړي پخواني طالب چارواکي او یا هم د ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د ښځو چارو وزارت هم د طالبانو په حکومت کې نشته او کابینه کومه بله خزینه غړي هم نه لري. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه لا بشپړه نه ده او ډېری وزارتونه او معینیتونه لا نه دي اعلان شوي. د په وینا د بشپړې کابینې جوړېدو ته باید انتظار وویستل شي او ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي.
بلخوا ځینو ښځو چې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وایي چې طالبانو سخت وهلي ټکولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
درد جان مې کمتر شوه.
سلور درش کلن ترنم د حق پیخی کیسه کوي چې د لاریون پر مهال ور سره مخ شوی و. وای دوی د لاریون له لارې غختل چې د خپل حق غوښتنه وکړي، خو طالبانو لاریون ته په وهلو ډبول او هوایي ډزو ځواب ورکړ. ترنم وای طالبانو د ټوپک په میل داسې وهلې چې ترننې د بدن هډوکي درد کوي.
لومړی ورځ یې د اوبو په پایپ مټته ووهلم، په بل ورځ هم په همدې ځای ولګېد. ډېر درد یې وکړ لکه سوځېدلی چې وي. پټ مې پوستکی اچولی، نه پوهېږم چې زهر یې لرل که چش پکې و.
درې دېرش کلنه مریم بیا د طالبانو له راتګ وړاندې د بشري حقونو یو بنسټ کارکونکې وه. وای د خپل حق لپاره چې اوس ترې اخیستل شوی د نورو نجونو سره یو ځای پلاریون کې ونډه اخیستې وه. دی د سیشن بی چارشن بی او جمعې په ورځ پر لپسې پلاریون کې ګډون وکړ، خو دوه ځلې د طالبانو له لوري وډبول شو.
کله چې موږ لاریون کاوه دوی د تسمو او د ټوپک په میل باندې زموږ د نجونو په وهلو شروع وکړه. یعنی داسې نه وه چې دوی موږ ډارولو. اول یې هوایي ډزې وکړې، بیا یې د سړک تر نیمایي پورې نجونو پسې منډې وکړې. د یوه ټوپک میل باندې زه ولګېدم. بیا مې نجونو ته وویل چې وتښتئ.
سره له دې چې مریم دوه ځلې د طالبانو له لورې وهل شوې، خو وایي د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې د اوس لپاره هیچا ته حکومت اجازه نه ورکوي چې لاریون وکړي، ځکه د دغه ډلې په وینا اوس مهال لاریونونه د ستونزو د جوړولو په هدف دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د خبرو کولو لپاره چمتو نه شول.
ستاسو ل پیغامونو
مہربانی
مانی کې هیل اسلامونه جوړ سیږي وټول لسته پیغام دا غدي ور طالبان نه دا ځغ دی چې شل کاله مو پر اوغ خلکو حکومت وکړي چې غفتې ته لاس کې و بای چې وس د نور خلکو ته ډیر پم لرنه وکي. حکومت پر دغه خلکو وس وکي دا خلک ځان تر جلب کې او دغه کښنی کښنی کومندانانو ته لازم کې پام وکي د دغه سره چې دا انډوالان دي یا دا خلک دي. نو بس یو بل سره په خارو سره وایي یادې پاملرنه نه ورته کوي. زما غږ زما پیغام دی تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي چې دغو ته ډېره پاملرنه کوي، دغه ډېر د خیال سره وساتي. نو مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د پیژندل سوي خبريال رحیم الله یوسفزی جنازه نن کیږي. هغه پرون ساور کړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال تفصيل وړاندې کوي.
پاکستان پالیسی کې خو ظاهراً یو بدلون ښکاري.
اعظم هلته موجود ما تورخم کې
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته بچا لاس نه اچو.
In fact, their strongholds are in the tribal areas of Pakistan and in Swat Valley. They do have some presence in other districts.
دا غونه د ارواخات رحیم الله یوسف زیدی چې د صحافت په میدان کې یو لوی نوم و. نوموړی د پاکستان سیمی او نړۍ په کچ یو پیژندلی سیروا او د افغانستان په چارو یې ژور نظر لاره. رحیم الله یوسفزی په 1950 کال د سپتمبر په 12 د خیبر پختونخوا مردان ضلع په شموزو کې زیږیدلی بو. نوموړی لومړنۍ زده کړې په خپل کلی بیا پېښور او وروسته د پنجاب په جهلم کې کړې وي. نوموړی له کراچۍ پوهنتون هم زده کړې ترلاسه کړې وي. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو. یوسفزی له 1979 کال راهیسې د افغانستان په اړه پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړول او شننې تبصرې او مرکې یې کولې. نوموړی له بی بی سی پښتو او اردو، ټایمز مجلې او نورو غیر ملکی رسنیو سره کار کړی وو. یوسفزی یو له هغو خبریالانو چې په 1995 کال کې د طالبانو غورزنګ تر پیلېدو وروسته قندهار ته تللې وو. نوموړی القاعده ډلې له پخوانی مشر اسامه بن لادن سره مرکه هم کړې وه. د مشال رادیو منتظم مدیر داود خټک له رحیم الله یوسفزی سره له 2001 تر 2009 کال پورې د نیوز ورځپاڼه کې کار کړی وو. خټک وای له رحیم الله یوسفزی سره یې په لومړي ځل په 2001 کال کې لیدلی وو او یو عاجز طبیعت انسان وو. د ویل رحیم الله یوسفزی یو ستر شخصیت وو او د صحافت په ډګر کې د هغه تشه پوره کېدل به خورا ګرانوي.
رحیم الله صاحب ډیر بردباره سړی وو، باوجود د دې چې هغه یو لوی نوم لرلو، خو رحیم الله صاحب یو عجز مزاج سړی وو. پروفیشنل په اعتبار سره ګورو نو رحیم الله صاحب ډیر دقیق سړی وو. هغه هیڅ کله داسې معلومات نه ورکول چې د کوم به دی ته په خپل باندې معلومات نه وو. د شخصیت په لحاظ سره به زه دا وایم چې رحیم الله صاحب د خلکو ته عزت ورکوونکی سړی وو. رحیم الله صاحب نه د اغي چکم سبارډینټس مونږ ویلې شو، یا د اغي د لاندې چکم خلک کار کوي، نو په زیاده دي چې اغي د دنه یریدلې وي، د اغي د سره د احترام رشتہ واره. رحیم الله صاحب به هر څوک چې دې سره ملاو شنو د به اغه میل ملاب بده داسي، او د دا خبرو انداز بده داسي، یعنی دومره په عجزه سره، دومره په عزت او احترام سره چې یو سړی به پخپل باندې د رحیم الله صاحب عزت کول، یعنی شروع کړه د پزړه کې بوته عزت او احترام راغی.
خټک ځات کړه یوسف زید د افغانستان جنگ له ابتدا واخلی تر وسه پوری هر څه ساري لیول. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد له لسیز ورایسي له رحیم الله یوسف زید سره کار کړي. شمیم شاهد له یوسف زید سره سو واری د افغانستان او نور هیوادونو سفر هم کړی وو. نو موړی وای یوسف زید د سیمې په اړه ډیر ژور معلومات لرل او د صحافت لپاره یې ډیره لویه مبارزه کړې ده. شمیم شاهد په 1990 کال کې له یوسف زید سره کابل ته تللی وو چې هلته د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په لوی جرګه کې ګډون وکړي. دی وای
شرکت واحد جرنل نظر نجیب سره یو غټه مارکه کړې وه، هغه بیا په خپل مسلم اخبار کې چاپ کړې وه. هغه وخت کې هغه د مسلم اخبار کې کار کاوه.
شمیم شاهد ذات کړه رحیم الله یوسفزی د سختو حالاتو باوجود د افغانستان په اړه دقیق معلومات ورکول. رحیم الله یوسفزی ته د صحافت په میدان کې د خدماتو لپاره د پاکستان حکومت په لومړي وار په 2015 کال کې تمغه امتیاز او بیا په 2010 کال کې ستاره امتیاز په نوم انعامونه ورکړي ول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روختیا د ژوند شتمنی د خبرونی په دویمه نیمایي کې اوریدل سي چې د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو په دغه پروګرام کې بحث شوی دی. خو تر هغه مخکې له نوریاس نورینه د مهمو خبرونو لنډی تورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز تیر شپه امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه و باله. ډیبورا لاینز وویل ملیونونه عادي افغانان سخت بشري مرستې ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. قریشي نن په یو بیان کې وویل سره له دې چې د پاکستان امکانات محدود دي، خو له دې سره سره یوه ورځ مخکې یوه الوتکه چې خوراکي مواد او درمل پکې بارو کابل ته لاړه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. هایکو ماس په عین حال کې وویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دي او له هغوی جلا به پرېکړه ونه کړي. د پاکستان د سند پولیس وایي په تیرو درې ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون تر دیرشو زیات افغان کډوال نیولي دي. د سند ګورکی ښار پوځي مشر عثمان عبدالله تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یې یوازې تذکرې درلودې. د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د شپږ کلونو په عمر مړ شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبري وکړي. دواړه مشران لوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبري کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دغه ستراتیژي کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
پروگرام ته شرغلاست. په هیواد کې روان سیاسي وضعیت چې کله ناکله جګړه او تاوتریخوالی هم ملګری وي، په رواني لحاظ خلک څومره متاثر کولای شي. د خلکو پر روان د جګړو اوبا او نورو تحولاتو اغیز د نړۍ په سطحه هم یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. په ځنګړي ډول د کورونا وبا پر مهال خلک په رواني لحاظ ډیر متاثر شوي دي. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام کې پر همدې موضوع بحث کیږي. د پروگرام میلمه مو د رواني ناروغیو متخصص نر ډاکټر ایمال صفای چې شرغلاست ورته وایم. صفای صاحب، شرغلاست، اول پوښتنه به دا وکم چې په کابل کې تازه هوایی ډز سیوی دی څو شپې مخکې چې بیا یې په رواني لحاظ خلک ځپلی دي او شاوخوا ولس یا شپاړس کسانی وژلی دي، دا ډول پیښې خلک په رواني لحاظ څومره متاثر کوي؟
دا ډېره یو مهمه موضوع ده. یو خو دلته حالت ډېر ټکنه ده په دې لحاظ باندې چې دلته یو نظام، قانوني نظام رامنځته شوی نه دی، حکومت وجود نه لري، خلکو سره د مخکې نه هم تشویش دی او همدارنګه د رواني لحاظ خلک د مخکې نه هم ډېر زیات د فشار لاندې دي، رواني سټرس لاندې دي او بل نامفهم او نامعلومه وضعیت دی. د خلکو په مخکې ناڅاپي چې کله ډزې شروع شوې خلکو سره ډېر زیات تشویش پیدا شو چې ګوندې بیا جګړه ونښته او څه حالت رامنځته شو. نو په همدې لحاظ د خلکو پر روان باندې بدې اغېزې وکړې. وروسته بیا دغه د مرمو اوازونه او همدارنګه دغه د مرمو سقوط ځای چې پورته ځي خو بېرته کته راغورځي. د خلکو د زخمي کېدو او حتی د خلکو د وژل کېدو متاسفانه باعث وګرځېدلې. تاسو به هم په خپلو راپورونو کې وویل او همدارنګه خلکو هم د میډیا د لارې نه خبر شوی دي. دا د خلکو روان باندې ډېر زیات بد اغېز شیندي. ما مخکې عرض وکړ چې رواني سلامتیا د صحت اساسي برخه ده او په رواني سلامتیا کې د فزیکی روغتیا او همدارنګه اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي روغتیا دا بود ډېر زیات مهم دی. نو خلک مخکې نه هم دغه لحاظ باندې ډېر زیات د فشار لاندې وو او چون وضعیت نامفهمه ده تر اوسه پورې په کابل کې حکومت نه دی اعلان شوی او قانونمند حکومت چې خلکو ته جواب ورکوونکی وي. خلکو سره په هر لحظه باندې تشویش دی چې څه به پیښیږي که یو عادي فیرم کیږي خلکو سره رنگ رنگ فکرونه پیدا کیږي او دغه فکرونه د رواني فشار او سټرس په توګه
ډاکټر صاحب وروسته هم تاسو ته زموږ بخښنه غواړم ځکه چې اوریدونکو نړیوالو شمیرو ته زنګ وهلی د دوی یو څه مصرف زیات کیږي مل یو څو اوریدونکو براوا خو بیا وروسته تاسو ته راځو تاسو د دوی پښتنې لزان سره یادښت کړئ اوریدونکو په لنګ کې د مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر هم تاسو اواز اوري مهرباني
دغه چې دا طالبان خو خوشو چې راغله ډیر موږ خوشاله شو په واسطه چې راغله بل دا مواد مخادر کې دوی قطع کا خو خره کمی قطع نه کوم دي خلا د ما په کور کې متاتان دي یعنی زوی می دی ورور می دی ډیر می حالت خراب ده یعنی دا اوس په دا غړي موږ ډوډۍ خورین د ډیر جګر خونه یې سودي دا حالت تیرو زه دا دا ته کوم چې ته د نورو ته دا پیغام ورسای چې دا مواد مخدر قطع کړي چې خصای بولی دا د مردار کوم کې د من په کور کې له خټاولې خلاصا بس افغانستان متاتونی ولا
ډیر مننه بس
خانم پر باندې ایرو نه زه پاتې يم
او تاسو مصرف په دې خاطر چې زیات نسی تاسو پیغام ډاکټر صاحب هم وورید د په یو کورونی کې د یو موتاد د موجودیت لکهبل د کورونی نور غړو ته پرونی له حد څخه ستونزې پیښې راتمد به ډاکټر صاحب دې خبري کوي بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورسو
دا د دې ورځې موږ رواني تکلیف داسې پیدا کړی ورور چې بازار ته زوم یو ترس کې زو او کار ته زوم یو ډیر په وهم سره پیدا کړی یا تر خلکو کاندې یو یو پیدا کړی چې بازار دې وای چاوتې نه کیږي اسه کېږي دا سبب دی ګډه دې وشي موږ دومره یعنی وهم برس پیدا کوشي خدای نه خاصه بیا کوم خوانه جنگ وشو یعنی دا یو شعر نصر اغلو دا چې ستاسو ته یو نظر راپورونه دا چې حکومت دا چې کار کوي نو موږ عوام نو څه راغله او بند دې خلک له موږ څخه څه خل لري چې یو داسې ستوري وخت دې نه خلک یو وه مره سيږي زیاتره خلک چې کالوري مرسته پیدا کړي راشه وی ګور چې بلار روانې پرون دې بازار کې روان بازار کې روان یو څه په مالات کې دوه خلک هغه دې خپل مرګري په سمایل اسې خو نو ما ته کتل نو زه خپل هم ته باندې وتخ پښلو نو ډاکټر سم نه دا غږ چې دې سي لا تاسو کو څنګه وکړي دې وه مرز نه دې دې مرز هم دې ځان پات کو
ډېر مننه
دا کوم موټر کې سپور شو بلار روانې
نو دا یو داسې خلک سمستي وو دا خبرې مو ورګلې تاسو ټلیفون په دې خاطر قطع کوو چې مصرف مو زیاتې ځکه چې نړیوال شمیرې ته مو زنګ وهلې بیا هم تاسو خبرې ډاکټر صاحب ووري دي اتمن لزان سره یادښت کړی ورسره تاسو پر څرګندونو د خبرې کوي بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
نو د ډاکټر صاحب محترم نامې پوښتنه دا چې دا رواني حالت په څو ډول باندې دی او د مخت کورانه کې یو دوست یا دا کله چې داسې په کومه خپل کې غډون کوی او په کوم واده کې غډون کو بیا یې لور ټول دغه خیالات بیرون وی چې یعنی بیرون به څه شي کیږي یا به څوک موټر وی یا به کومه حادثه کی یعنی هغه محفل خد خوشاله محفل وی خود سره دغه مشکل دی بیرون وی چې بیرون څه کی یا په د محفل کې څه کی داسې یو خیال وی ورته دم د رواني حالت تللای کې مرز بل دی دا مې وپښتنه
واو دا رواني حالت په څو ډول باندې مننه د عمر په اړه کوم معلومات ورکړي ډاکټر صاحب ته
عمر یې 22 کال دی 22 کال دی د ضرورت په اندازه مې لینا
ډېر مننه بس ستاسو خبري ووري دي بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نسی مصرف زیاتې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
کشمیر خان زرمالوال هم د خیبر پښتونخوا هریپور نه اړیکه نیولې ده ډاکټر صاحب ساتنه دې ما وپښتنه ده د هر هغه مریضان شغه په ناروغ رواني ناروغي باندې اخته یا دیغه د شي فلمونه یا سریالونه کتل شغه چې جنگ جدل یا مثلا دغه د انټرنیټ لاره د بعضی خلک موبایل کې د شي بعضی شیان کاری چې بغه چې جنگ جګړه دغه یا د پوتمر منتی اثر
ډېر مننه تاسو مو ټلیفونونه قطع سو بیا هم پوسولو چې له تاو تاریخوالي ډاک فلمونه یا ویډیو کلیپونه څومره په رواني لحاظ خلک اغیز منوالی سی که ډاکټر صاحب لومړی اوریدون کې د مخدره موادو د کارولو په اړه خبري وکړي چې په یو کورونی کې دغه یو کس موجود وي پر رواني لحاظ د کورونی پر نور غړو څه تاثیر کوي د نور اوریدونکو پښتني حتمن تاسو له ځان سره یادښت کړی مې ربني
محترم خور د خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم متاسفانه په افغانستان کې په 2015 کال کې نړیوال ټولنې لخوانه د صحي سازمان نړیوال روغتیا سازمان لخوانه چې کوم تحقیق او څېړنه شوې وه تقریبا 3.5 میلیونه انسانان په افغانستان کې مخدره موادو باندې روږدي دي او چې اوس موږ هغه ته تخمینی کل باندې فکر وکړو تقریبا 4.5 میلیونه به مخواته په مختلفو موادو باندې روږدي دي متاسفانه دلته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق په ارتباط باندې ډیر کار نه شوه او همدا چې ډیر خلک مخدره مواد باندې روغ دي. متادین په خپل رواني ناروغان نه متاسفانه په ټولنه کې څوک په دې باندې آگاهی نه لري، په دې پوهاوی نه لري چې د رواني تکلیف دی، احتیاط برخه د رواني ناروغي او اساسي برخه ده. او د اقتصاد په لحاظ باندې که فکر وکړي وکړو یو کسب په څلوري ساتو کې یو ډالر مصرف کې د مخدره موادو د استفادې په منظور باندې تقریبا 3.5 میلیونه ډالر یا 4.5 میلیونه ډالر په ورځ کې زمونږ په مخدره موادو باندې مصرفیږي. دا غادنا شکل مونږ په نظر کې نیسو. په هر صورت سره کې څوک په کورنۍ کې متعد ولري، یعنی په اصطلاح رواني ناروغ ولري، کورنۍ د پاره هم سرخوګاوی دی، ځکه په کورنۍ کې د کس خپل وظایف او کار د لاسه ورکوي، د کورنۍ شتمني او مال د خپل مخدره موادو لاسه راوړلو لپاره خرڅوي. همدارنګه روابط خرابېږي په کورنۍ کې، ځکه د دوی په شخصیت کې تغیرات راځي، د دوی په خلق کې تغیرات راځي، د دوی په افکارو کې تغیرات راځي. یعنی کاملا یو رواني ناروغ چې د خلقي لحاظه هم اسید پذیره، همدارنګه د فکري لحاظه او د اجتماعي روابطو د لحاظه په ټولنه کې د غلا او د غدۍ مسایل ډېریږي، جنایي جرمونه ډېریږي. همدارنګه دغه شخص ته خپله فزیکي او رواني صدمات فوق العاده ډېر وي، ځکه هم د رواني لحاظه ناروغي وي او هم د
ډاکټر صاحب په یو کورونی کې چې دغه یو موتاد کس موجود وي، زیات وخت د کورونی نور غړي پیغورونه ورکوي، بد چلند ورسره کوي، یو ځای ډوډۍ نه ورسره خوري یا روابط ورسره قطع کوي. دغه موضوع هم که تاسو یاد کړئ چې دا مرسته کوي د موتاد کس سره که د ستونزه لا پسې زیاتوي؟
نه، مرسته نه کوي، بلکې برعکس نور هم ضرر ورته رسیږي. ځکه یو متاد چې درملنه کېږي د فامیلي حمایت، فیملی سپورټ ډېر زیات مهم دی. کورنۍ غړي باید د هغې نه حمایه وکړي او هغې ته د مریض او د ناروغ په سترګه وکتل شي. ځکه ما مخکې عرض وکړه چې دی یو رواني ناروغ دی، ځکه احتیاط برخه د رواني ناروغیو د تصنیف بندي په اساس باندې، د کلاسیفیکیشن په اساس د رواني ناروغیو اساسي برخه ده. نو دی رواني ناروغ دی، د کورنۍ د غړو حمایت ته ډېره زیاته اړتیا لري، او که د ده حمایه ونشي بالاخره به بیا بیرون ته وځي او په بیرون کې نورم تخریبات او همدارنګه غلا او د خپل مواد مخدره مواد لاسته راوړلو لپاره نورو جرمونو ته لاس اچوي، او بالاخره احتیاطي څو شکل نیسي. یعنی ملټیپل یوزر ته جوړیږي، یعنی مختلف موادو نه په یو وخت کې استفاده کوي، او بالاخره د مړینې سبب ګرځېدلی شي او په ټولنې ته د ضرر رسېدلو سبب ګرځېدلی شي. د کورنۍ غړي هغې ته د ناروغ په صفت باندې وکتل شي. اما متاسفانه دغه ناروغان ډېر زیات کورنۍ په اوبو باندې بار وي، او ډېر زیات زجر ورکوونکي حالتونه په کورنۍ کې رامنځته کوي، او دې سره تقریبا د کورنۍ نور غړي مشکلات سره اخته کیږي. که ټول سره لاس یو کړي او د ده د ناروغ په صفت وکتل شي او د ده نه حمایه وشي، نو موافق به شي دا شخص چې د احتیاط نه لاس واخلي. دغه نوی نظام خدای وکړي چې ډېر زر رامنځته شي او د احتیاط په برخه کې ډېر زیات دقت وکړي، ځکه د مخنیوي لارې چارې ډېرې مهمې دي. د احتیاط یا د متاد تداوی کول ډېر زیات مصرف غواړي او ډېر زیات لګښت غواړي، او همدارنګه تداوی ډېره زیاته مشکله ده په نړیواله سطحه باندې. نو مخنیوي لارې چارې او وقایه ډېره زیاته مهمه ده. که چېرته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق مخه ونیول شي، نو نوي ځوانان به پرې اخته نه شي، او همدارنګه خلکو ته عام پوهاوی باید ورکړل شي، خصوصا نوي ځوانانو ته په دغه برخه کې. راځو دغه بل ورور پوښتنې جواب ته، چې د ویرې او ډار په برخه کې ویلي وه چې کوم څوک دی او د ډاریږي، نو د دغه ډزو او د جاراتو پیسې کې تقریبا دغه مسلو په دغه کې خوار سړی ډاریږي. دا ډار او ویره چې د الله پاک د انسان په روان کې د دفاعي میکانیزم په توګه رامنځته کړی، سوچ موږ د خطرونو نه په امان کې وساتل شو، یا د خطر د موقعیت نه فرار وکړو، یا د مقابلې لپاره امادګي ونیسو. اما که دا بیا ډېره زیاته شي او ډېره شدیده شي او د یو فشار په توګه عمل وکړي، نو د اضطرابي ناروغۍ د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. په موجوده حالاتو کې لکه دغه ډزې او دغه مسایل چې دي، زمونږ ټوله توجه او کانسنټریشن یا فکري تمرکز په همدې دی چې څه به پېښېږي. یعنی هغه بدنګي حالت ورته وایي، هایپر ویجیلنس ورته وایي، یعنی غوږ غوږ چې ورته زموږ غوږ غوږ همدې ته دی چې څه حالت به پېښېږي. دغه مسله د دې لامل شوې ده چې زمونږ رواني دفاعي میکانیزمونه کمزوري وي، او نشو کولی چې په نورو مسایلو او نور د ژوند په نورو فعالیتونو باندې فکر وکړو. او دا بل فضل هادي وردګ ورور دغه په جواب کې داسې ووایم چې څوک دوش کلن دی، د کوم ملګری دی، ووایي چې د همیشه لپاره چې دلته وي، ووایي چې بیرون به څه پېښېږي. عمومي اضطراب اختلال دی، نور نشه نشانی هم لري، مثلا جسمی نشه نشانی هم لري او رواني دي. لهذا دا کسان هميشه نگراني لري، هميشه تشويش لري چې سات لحظه به څه پېښېږي. د دوی ټول فکر په همدې باندې متمرکز وي. نو که د نورې نښې نښانې د خوب خرابوالی لري، او همدارنګه د همیشه دپاره ورختایي حالت لري، او همیشه په همدغه فکرونو کې چې څه حالتونه به رامنځته کېږي، لرزه او ټرایمر او ډاکسې ورته پیدا کېږي، نو باید د رواني متخصص سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د ارزیابۍ نه د ده تشخیص صحیح کړي، او ده ته د دوایي درمل او همدارنګه روان درملنه د امکانات په صورت کې ورته شروع شي. دا بل کشمیر خان ورو وویلې چې دا د سیریالونو لیدنه بالکل دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده. دا نه چې د رواني ناروغانو د رواني ناروغۍ د تشدیدېدا سبب کېږي، بلکې پر روغو اشخاصو پر روان باندې هم ډېر بد اغېزه شیندلی شي. او زموږ په هېواد کې 40 کاله کېږي چې دا جنګ و جګړه روانه ده. نو د دغه سیریالونو لیدل داسې دي چې مخترب کوونکي اثرات لري، بالخصوص په دغه برخه کې دغه د تنکیو ځوانانو او ماشومانو دپاره دغه بعضې انټرنیټي ګیمونه او دا شیان هم ډېر خطرناک دي، سیریالونه هم خطرناک دي. حتی د تلویزیون په پرده باندې د خرابو خبرونو خپرونه چې ده د انسان پر روان باندې اغېزه کوي، او د حتی د پاست ټراوماتیک سترس زاردار د اختلالاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځېدلی شي.
د ماشومانو پر روان هم دغه مسایل تاثیر لري، ځکه چې هغوی تر نورو زیات زیانګالي یا آسیب پذیره دي. په دې برخه کې کورنۍ ته ستاسو مشوره څه ده؟
زما مشوره کورنۍ ته دا ده چې اول خو ماشومان زیاتره دغه فلمونو د لیدلو نه منع کړي، او هغه سریالونه هغوی باید ونه ګوري، ځکه هغوی رواني دفاعي میکانیزمونه ډېر کمزوري دي، او هغه ډېر زیات لکه تاسو چې یادونه وکړه ډېر زر د اغېز لاندې راځي او اسې پذیره دي. دغه د ګیمونو استفاده کول دا یو شی بلم راوتی دی. دغه ګیم چې پای کې ډېر زیات د جنګ جګړې او د قتل هغه مسایل ماشومانو ته زده کول کېږي، او هغه بیا داسې په ټولنه کې بېرحمه شکل باندې بیا سبا ته حرکت کوي د خپلو امنوانو په مقابل کې. د دوی د شخصیت جوړونه کې ډېر زیات مخرب او تخریب کوونکي اثرات درلودلی شي. همدارنګه د ویرې او استراباتو د رامنځته کېدو دپاره پر روان باندې مخرب اثرات درلودلی شي. نو کورنۍ غوړونه زما هیله دا ده چې ماشومان د دغسې شیانو نه لرې وساتي. هغه لوبې او هغه وسایل چې د هغې نه د جنګ او د جګړې بوی راځي، او یا د هغې ښکارندوی وي، او یا د هغې عکس او تصویر څرګندوي، د دې نه باید منع کړي. په دې حصه کې د کورنۍ توجه ډېره زیاته.
بلې ډاکټر صاحب، د رواني سلامتۍ یا د رواني روغتیا په اړه زیاتې څرګندونې موږ کوو، یو څوک څنګه پوسی چې رواني ناروغي لري؟
بلې، د رواني ناروغیو په اړه باندې خو رواني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. تقریبا د نوي تصنیفات او تقسیمات په اساس باندې دویش کلاس یا دویش صنف رواني ناروغي دي چې په هغه کې تقریبا 150 رواني اختلالات شامل دي. البته دا تصنیفات د امریکن سایکیاتریک اسوسییشن او د غیر تشخیصیه د صنف په اساس باندې زوایم. نو خو په ټولیزه توګه زه غواړم چې خلکو ته یو څه معلومات ورکړم. یعنی مختلف ناروغۍ مختلف شکلونه لري، مختلف فراز علایم نخ نخانی لري. خو زه په عمومي توګه وایم، هر هغه چا په خوب کې چې مشکلات رامنځته شي، د هر هغه چا چې په افکارو یا فکرونو کې مشکلات رامنځته شي، منفي فکرونه ورسره پیدا شي، د هغوی په احساساتو کې مشکل رامنځته شي، ژوند ورته خوشایند نه وي، د څه شي نه لذت نه وړي، د فعالیتونو لپاره پخوانی زور او توان او خوځښت پکې نه وي، زر کم حوصله کېږي، غوسه او تزر زر راځي، په اشتها کې خرابوالی رامنځته شي، په بین الفردي روابطو کې خرابوالی رامنځته شي، مسؤلیتونه نسي منلی، خپل مسؤلیتونه په ښه شکل باندې اجرا نه کېده. د فکر وکړي چې زه په یو نوی په یو نوه رواني ناروغۍ او یا داسې یو رواني روحي فشار یا سترس سره مواجه یم.
بله ډاکټر صاحب، نو فکر کوي چې په افغانستان کې به څوک روغ وي، ځکه چې په اکثرو کسانو کې دغه نښې شته؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د رواني اختلالاتو فیصدي ګراف مخ په لوړېدو دی، او د رواني سترس او فشار اندازه چې کومه یوه ده، یعنی سل سلنه خلک د رواني فشار او سترس سره مواجه دي په موجوده حالاتو کې. نو حتی رواني سټرسونه هم همدغه حالتونه رامنځته کوي، اما رواني سټرسونه په موقتي شکل باندې حالتونه رامنځته کوي. که چېرته رواني اختلالات یې هغوی خپلې تشخیصي کریټریاوې لري، په هر صورت معرضو کې چې که چېرته دغه نښې نښانې د جملې نه دوه یا درې یا څلور هر څومره نښې نښانې چې په یو چا کې ولیدل شي، هغه د رواني متخصص سره په دې اړه باندې مشوره وکړي چې آیا د رواني
اختلال کمی او نو باندې اختر او که یا پر رواني فشار یا سټرس سره مواجهه دا خو بل شک ټول خل رواني فشار او سټرس سره موجوده حالات کې مواجهه دي. اما رواني اختلالات یا ناروغي بیا شدید حالتونه دي چې خپل ځانګړنې لري کریټیریا وی لري تشخیصیه نو هغه بیا ډاکټر او متخصص ورسره د معاینه او ارزیابینه دا وځه کولای شي.
بله ډاکټر صاحب کله چې څوک رواني اختلالات یا ستونزې ولري نورې کوم ستونزې ورته پیښیږي کدی مراجعه کوي ډاکټر ته یا د تداوی لپاره نه لاس پکار کیږي؟
بله او یو خود رواني له هازه رواني اختلالات په نمرې کې هغه خفیف شګل نه دی متوسط او شدید حالت ته ځي چې تر په وسره ډاکټر ته مراجعه ونی چې د خپل اختلال درملنې لپاره اقدام ونی کی. هغه رواني اختلالات کدل شي چې کوموربیدیټی شکل مونږ توایو یعنی نور رواني اختلالات یو څه سو په یو رواني اختلال اخته دي اما په موجوده وخت کې دا غي درملونه ته کېد شي چې بل اختلال دا سره ملګری شي. په تور د مثال یو څوک استراب لري کې د استراب تداوی نه کې ډیپریشن احتمال کېشته یا څوک مثلا پی ټی ایس ډی لري یا پاستراماتیک سزادر چې ما وته لري د جنگ جګړو په نتیجه کې رامنځته کیږي یا رواني سټرس لري په دوامدار توګه شدید سټرس دی چې د سټرس منیجمنت او مدیریت نشي کولای د رواني فشار دا کېږي چې رواني اختلال باندې اخته شي. دا خو هغه رواني بودونه دي یا په جوړ خپګان باندې یا ډیپریشن باندې اخته کیدو په نتیجه کې مثلا خلکو ته ځان وژنې افکار پیدا کیږي ځکه ژوند بل زه ته کیږي او ته فعالیتونه ته به خوند کیږي پراتلون کې به باور کیږي او بل اخر ځان وژنې اقدام کوي. او یا د سایکوټیک اختلالات دي یا جنون ډول ناروغي دي چې هغه د نورو د وژنو مثلا افکار سره پیدا کیږي یا د نورو د وژنو لپاره اقدام کوي دا مشکلات پیدا کیږي. همدارنګه رواني اختلالات د جسمي ناروغیو د رامنځته کیدو لپاره لومړی شرط دی. یو رواني فشار یا سټرس کولای شي چې قلبي عملیات رامنځته کړي سختي مغزي رامنځته کړي همدارنګه د شکرې ناروغي د رامنځته کیدو باعث ګرځېدلی شي په نورو ټول سیستمونو باندې اغیزه کولای شي او همدارنګه د احتیاط برخه رامنځته کولای شي. دا کسان چې مخدره مواد باندې روږدي اغه په څنګه کې نور رواني اختلالات هم لري یعنی رواني اختلالات د لامل شو چې د بل د احتیاط ته پناه وړي دا یعنی هم جسمي مشکلات رامنځته کولی شي.
د ډاکټر صاحب څوري دن کې په لاین کې دي تاسو هم د دوی سوالونو ځان سره یاداشت کړئ. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر ستاسو आवाज اوري.
امیر د جلال آباد نن تاسو سره لاین کې ما اپیلپسیا په عام اصطلاح داخله ورته نیتی وایي یو مریض د فتن غردي دی او یاو د دریونه پینځه د یو پورې د خپل ته زګرای دی او مریض بالکل یو شی یو د سپدان باندې نه پیږي. بیا چې کله خپل د ډاکټران ته د سیوان ته مراجعه کوي دا چر سیوان ورته کوم سکینه د واغانو د اصحاب ته دوا ورکي هغه چې خوري کې اخی او چې کله دا دوا خلاصي کې دا جام چې دوام ده همدا شي 15 سیامله تیراجي او چاپکی
آیا تا تکلیف تداوی لري دي ډاکټر صاحب اتمن تاسو ته جواب درکې بل اوریدین کې هم پلان کې د دوی تورزو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام پولان دي چولو سره مې ویل دا شبال غزنه خبرې کوم پښتنه هم دا ډاکټر صاحب دیني کسان دی البته یو کې د ځوانان مال دی یو د کله چې خپاس چې خپګام پر راځي هم دا شی یو دا ول بیوش سی بیران سی بی حال سی بی سب سی تروای وای دا مرګای پیرای د دینې کسان وای پیرای د دینې کسان وای دا د زړه تکلیف ده. آیا دې ته هم رواني ناروغي ویلای شو کنه؟
ډیره مننه. مخکې هم اوریدونکو د مرګي ادبونه وکړه ډاکټر صاحب تاسو مخکې د دودیزو درملونو موضوع ته اشاره وکړه دا اوریدونکو دغه سرګندونې تاسو اوریدل اوریدونکو نه لرو بس تاسو ته براسو ډاکټر صاحب تاسو ځواب څه دی؟
دا د لالبات نه چې ضرر د اپلیپسیا مرګي په اړه باندې پوښتنه کړې و زه کوشش کوم چې په ډیرو ساده الفاظو باندې دې ته معلومات ورکړم. خلکو په منځ کې دا څه فکر دی چې مرګي لکه د پیری په شکل باندې اجنبي او څه شی دی د انسان وجود باندې کینی او هغه د انسان وجود اغیزه کوي یا په مغز باندې یا په سیستمونو باندې او دا څه نه ده. دا د خلکو په منځ کې یو افسانه ده یو ذهنیت دی. اصلا اپلیپسی چې کومه یو ده دا د عصبي حجراتو دا اصلا عصبي ناروغي ده د عصبي حجرې د حجروی غشا یا حجروی دیوال په وګړو کې د برقی چارجونو تغیر دی. مختلف لاملونه لري تر ډیره حده پورې الهتوري معلوم نه دي تر یو اندازې پورې بعضي فکتورونه دي چې مثلا د مرګي مثلا د سر زردي دي د ماشوم د تولد په وخت کې د سر پر باندې فشار واردونه ده او یا
د مور په ګډه کې کله چې ماشوم تشکل کوي او لومړی قدم کې عصبي لوله جوړیږي په هغه وخت کې اب نارمالیټی نه دي د مختلفو دلایلو له کبله او بیا د ورکو د ماشومتوب په دوران کې عصبي انتاني التهابي ناروغي هم کېدلی شي چې په مغز کې سکار پریږدي د ځان او بیا وروسته دغه د حجروي غشا په اوږدو کې د برقي چارجونو تغییر په نتیجه کې یو شارټ رامنځته شي او بالاخره دغه حالت چې د یو څو ثانیو نه تر نیولې تر دقو پورې دوام پیدا کوي شخص خپل شعور د لاسه ورکوي. نو دا یوه عصبي ناروغي ده، د درملنه لري.
بلې ډاکټر صاحب، په افغانستان کې چې کله په رواني لحاظ یو څوک اختلالات لري یا ناروغي لري، په څه حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي؟ کله چې بيخي حالت خرابېږي، ک فکر کوي چې په غلمړیو شیبو کې هم ځینې کسان علاقه لري چې له اړوند متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي؟
متاسفانه ما مخکې ارزو کړ چې په لومړي قدم کې خو د ناروغ په سترګو نه کتل کیږي، د کورنۍ غړي اول دا درک نه لري چې د رواني ناروغي اخته دی یا رواني ناروغي یعنی څه. په لومړي کې وایي چې ولا په دې باندې وروي خبيسه ناشته ده، او مثلا صوبیان ناشتي او پیریان ناشتي، دا د عام خلکو عقاید دي. بیا دې هغه زیارتونو ته ځي او غلطه د خلک خپل ټوټکی او خپل هغه پیسې او هغه اضافه شیان په اخلي او نمونه پکدي او هغه ډېر مسایل دي، او یو تعداد غلطه ځي. یو تعداد هغه کسان چې مثلا نارینه وي او د کور د پاره د کور هغه اصلي ګټون کې وي، یعنی کور ته کار کوي او پیسې او د کور معیشت رفع کوي، هغه کې چېرته په سایکوتیک اختلالاتو باندې اخته شي او نارامه شي، د کورنۍ غړي هغه بیا طبعا هغه متاسفانه لومړي قدم کې هغه زیارتونو ته وړي، وروسته د هغې نه که چېرته مشکل حل نه شي بیا نو ډاکټر ته مراجعه کوي. د ښځو پاڼون باندې ووایم چې په لومړي قدم کې بدبختانه داسې فکر کیږي چې دا مکر کوي او دا مثلا د کار نه ځان غورځوي. اوس یو مثال ته وړاندې کوم، یو خور په جوړ خپګان ډیپریشن اخته ده، هغه هیڅ نوې انرژي د کار او فعالیت لپاره نه لري، یو کونج کې پراته ده او نشي کولای چې فعالیت وکړي، او د کورنۍ غړي نور هم په فشار وارد دي چې ته باید دا کار وکړي، یعنی د کورنۍ کار وکړي، د کورنۍ مسایل په غاړه واخلي. نو هغه که چېرته نشي کولای وای دا بانجوی کوي، هغه د پاره نور مشکلات ډېرې، ځکه په دې اړه باندې هغه څه پوهاوې نه، او په ډېر ناوخت وخت کې د ډاکټر ته وړي، په هغه وخت کې وړي چې هر څه شدید حالت ته تللی وي. نو دا هغه بیا د درملنه مشکلې کې په لومړي قدم کې بوزي، ممکن مصارف هم کم وي او مشکل هم زر حل شي او درملنه هم په خو وخت سره ورسیږي.
بلې ډاکټر صاحب، په لویدیځ نړۍ کې هم دغه ستونزه ډیره زیاته ده، حتی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د ځانوژنې پیښې هم زیاتې دي، خصوصا په هغو ځایونو کې چې لمر یا د لمر رڼا کمه وي. په ټولنیزو شبکو کې د جګړو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خپریږي، خصوصا په افغانستان کې. په لویدیځ نړۍ کې چې کله چې یو څوک داسې ستونزه لري، ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر والله لارښوونه هم دغه ورته کوي چې خپلې ټولنیزې شبکې نه کاروي یا بندې کړي. ستاسو لارښوونه دغه کسانو ته چې له دغسې عکسونو او ویډیوګانو څخه یا مسایلو څخه ځورېږي څه ده؟
او دا ډېر مهم موضوع تاسو اشاره وکړه. اوس یو نن سبا زمونږ په فیسبوک کې تقریبا ډېر زیات مسایل دروغی خپریږي، بعضي ویډیوګانې ډېر خطرناک خپریږي، بعضي افواهات او اشاعات ډېر خطرناک خپریږي چې دا خلک پروان باندې را بده دي، ځکه نه دا چې واځي رواني ناروغانو ته وایي، مزه ټول ته وایي مچ اول په دا خبرو کتل ضرور نه دي، کګورې 50 متر او 100 سل نه پورې زیاتره دروغ خپریږي. هغه بعضي سایټونه غواړي چې توجه جلب کړي، خلکو دروغ خبر خپروي چې دا پروان باندې مخرب اثرات لري. نو زه نه یوازې چې رواني ناروغان خو باید قطن ونه ګوري، حتی روغ کسان چې ما مخکې ارزو چې سلسل مخل په افغانستان کې د رواني ستونزو او فشار سره مواجه دي، او کله چې دا سایټونه ګوري دا دروغین خبرونه، خو هغه موږ تاسو اوازې سره چوکو ته ویل، هغه ډېر زیات تاثیر په خلکو ګورځو. نو د اوس د اوازې فیسبوکي اوازې دي، دا نو ډېر خطرناک دي. اوس په هغه بل شپه باندې چې دا ډز ډز شو، دا د فیسبوکي اوازې په نتیجه کې رامنځته شو چې ګواکې پلانې ولایت داسې شو، پلانې هغه شو، خلکو ډزې شروع کړې، د ټول خلکو ته څومره رواني صدمات ورسول، همدارنګه فزیکي صدمات، والله سیوادوال زموږ شهیدان شو، څو څلوېښت نفر زخمیان شو. یعنی دومره دغه شبکو لیدنه نه یوازې چې رواني ناروغانو ته مشکلات زیږي په موجوده حالاتو کې، بالخصوص په افغانستان کې ټولو خلکو ته، یعنی دغه تا د سیو غیر واقعي مسایل خبريږي. نو په دې خاطر ډېر زیات نه ګوري، ډېر دې کوي په سر په هغه خبرونو د اکتفا کوي، یا د ضرورت په اندازه باندې چې کوم د یو رسمي چینل نه خبريږي، نسبت دې چې د پوسوکي مسایل ته ارزښت ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.